پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تر دې دمه د افغانستان او نړۍ تازه راپورونه او خبرونه واورئ چې د سر موضوع مو په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر په اړه ده چې نن د غزنی په شمول په ټول هیواد کې رسمن پیل شول. نو راپورونه هم لرو چې د خبرونې په لړ کې به یې واورئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په غور ولایت کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر یوه شرکت تازه بندیزونه اعلان کړل. د غور ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. د والي ویان عبدالحی خطیبی پیژه تاییدوي خو وایي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. بلخوا د غور د ولایتي شورا غړی حمیدالله متحد وایي دغه 15 کسان تېره شپه په دولتيار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې وژل سوي دي. د ده په خبره په وژل سوو کې ولسي پاڅونوال او ملکیان شامل دي. د والي ویان وایي تر دې پیښې وروسته سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لیږل سوي دي. دوی ورځې مخکې د 201 ظفر قل اردو د دریم کندک قومندان فواد اندرابی د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیه د عملیاتو پر مهال ووژل سو. نن مازیګر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام دغه مسابقه د انګلستان په تونتون لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 15 بجې پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام په سیالیو کې تر اوسه له استرالیا او سریلانکا سره مسابقه کړي خو دواړه لوبې بایللې دي. خو نیوزیلند بیا له سریلانکا او بنگلاديش سره مسابقه کړي دي چې دواړه یې ګټلې دي. خو د افغانستان تر دې مسابقه مخکې د ماپښین پر 2 بجو د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ټیمونه مسابقه کوي. د امریکا د خزانه وزارت د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړل. دغه شرکت د ایران مربوط دی. دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر یوه موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان شول د ایران د پتروشمی صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمی صنایعو شرکت هغې کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپای پازداران انقلاب ځواک کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکړی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو لسره غور وکړي. واشنگټن وایي کانقره د روسیې دغه دفاعي سیستم رانیستي د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جنگي جټ الوتکو په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد وبایلي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبرلانه ته وویل که ترکیه دغه موافقه فسخه نه کړي امریکا به پر انقره د F-15 ډوله جنگي جټ الوتکو کول خرڅلاو څخه شاته سي. د هغې په خبره په امریکا کې د دغه الوتکو د کارونې لپاره ترکیې پیلوټان روزل کېدو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نن وویل چې له مکسیکو سره یې د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه وکړه. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسېدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو مو د کمو تعرفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10 به وضع کېږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول سوه. په واشنګټن کې د مکسیکو سفیرې مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هېوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او وی ویل مکسیکو به په بیساره ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د می پر 13 خبرداري ورکړی وو که مکسیکو امریکا ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونه نیسي واشنگټن به له مکسیکو څخه پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي. د سوریې په شمال ویدیس کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. په هما ولایت کې د سوریه حکومتي ځواکونو له دوه اونیو راهیسې د یاغونو پر اخیری مرکز عملیات پیل کړي دي. دولتي خبری اژانس سنا وایي د جمعې په ورځ یاغونو پر پوز برید وکړ چې بیا پوزیانو د جګړې لومړۍ کرښه پیاوړې کړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د سخت ریزو په وینا څرګنده سوې ده چې د پنجشنبې په ماښام یې په هما ولایت کې درې مهم کلي نیولې دي. دوی هغه راپورونه رد کړل چې ګوایي حکومتي ځواکونو ځینې سیمې له لاسه ورکړې وې او هغه یې بیرته لاندې کړي. د سوریه په ادلب ولایت کې او د هما ولایت په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به دا واوري چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. البته په دې کې غزنی ولایت هم شامل دی. د همدې بهیر په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
ځینې تباعات دي چې هغه هم نسکورې موږ تاسو له پامه وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر رای ورکوونکی په هغه مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
دا به هم واوري چې په هلمند ولایت کې د سولې ولسي حرکت نن له خلکو سره خپله هغه تجربه او د سترګال شریک کړی دی چې دوی په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې مساقله کې د خلکو د ژوند په اړه ولیده. دا به وروسته واوري. او دغه ورځ په نړیوال موضوعاتو کې به دا واوري چې امریکا پرون د ایران د تیلو پر صنعت تازه بندیزونه اعلان کړه. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام له اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سرموزو ته د افغانستان په څلور د شو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتې نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. دغه بهیر د کابل په نادریه لیسې کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علم نورستانی لخوا پرانستل سو. نوموړي په شرایطو برابر خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. نور حال اعظم کار اجمل تورمن راکوي د کابل سټوډیو څخه راسره وصل دی. تورمن صاحب، خبرونې ته شرغلي ک د دې بهیر په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر نور ترګندونی او جزئیات خلکو سره شریکي.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان په څلور دیر شو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې په رسمي ډول پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د کابل په نادریه لیسه کې دغه بهیر د پرانیستې پر مهال وویل چې د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې دغه بهیر لپاره 455 مرکزونه پرانیستل شوي او په غزنی ولایت کې چې بیا عمومي نوملیکنه ده 215 مرکزونه فعال دي. اغلی نورستانی وویل چې دا مرکزونه د جوزا له 13 د سرطان د میاشتې تر 8 نیټې پورې د شلو ورځو لپاره د خلکو پر مخ پرانیستي وي.
این پروسه از امروز 18 جوزا الی 8 سرطان از ساعت 7 صبح الی 4 عصر در مراکز شهرها و ولسوالی ها آغاز می گردد. این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رایدهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نام هایشان درج فهرست رایدهندگان نیست می باشد.
اغلی نورستانی د چارو د وینا پر بنسټ په دغه بهیر کې ټول 23 میلیون ډالر لګښت راځي. د وی په تقویتی بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه 13 کلنی پوره کړی وي، ل کډوالۍ راستنه شي وي، د نوملیکنې له پخوانی بهیر پاتې وي او یا هم تذکری ورکی یا سوځیدلی وي. د دغه بهیر یو نوم سپتون کی بریالي ازادي رادیو ته وویل:
قبلا ثبت نام نکرده بودم، خو تذکری ما مفقود شده بود، تذکری جدید گرفته بودم با هم خاطر استیکر چسبانیم. یک پروسه بسیار شفاف باشه، سر رای مردم حساب شه و از رای مردم استفاده سوء صورت نگیره.
د یادونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر له علماو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلې فریبا جانې،
بله ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمن وی چی وای د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د رای ورکونکو د تقویتې نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو او د بهیر په ټول افغانستان کې د غزنی په شمول دوام لري. دغه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې اقدام په برخه کې ویلي دي چې د تقویتې نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دغه د غزنی ولایت په هغو ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانیستي غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو لولکې وتلې دي. اجمل تورمن له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دې بهیر د پرانیستي پاړه پوښتلې دي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دي چې د مثبت تصویر ملري خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نسو کولای موږ تاسو له پامه وغورځو. شمول دي چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر رای ورکوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په موږ مرکز کې باید بیا رای وکاروي. او تاسو پیږي چې کمیسیون په 15 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا بیل غزنی څخه د 300 شاوخوا کې مرکزونه د شلو ورځو پورې پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل دی چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدود کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رای ورکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکی مسلو ته ډېر روښانه وي سره کوم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکر پروسه باندې کوم مرکز کې دی رای وکړي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر او د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجودې وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي؟
یو خدای دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید دوی مساعد کړی وای. خو اوس هم د پروسانه پیل شوی ده، باید دوی دې ته پاملرنه وکړي چې سره قم نورما او سره سپینګیر او مخور سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره دغه زمینه د ګډون مساعده شي او وو حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جالي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. نو دا ځل کې مې څه په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې د صاحب ریاست ده لږ سره شریک کړي او دغه نظر په موکل ځان سره لري چې کوم تذکرات تصویري ده کوم اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري دغه د سب مسله ده چې په دې اړه باندې موږ کې وسون پوره محتاط او سیګي مشمون او هغه نور کې څه مخنیوي وکړي. او بل موضوع ده چې په ډلیز ډول باندې د تذکرو راوړل یو کاس لخوانه او بیا د غنوم لیکنه په قومي او سمتي او د نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د معلوماتو راغونډول د تشپیګ چې تیر ځل معلومات ډیر ناقص راغونډیدل او اماوچ کې مسون په تخميني رقم مطبوعات ورکول.
بله و روسي پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نور ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نور ولایتونو کې تقویتی ده ولته لسره د ولسی جرګې انتخابات لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. هله ته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
اته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره د پروسه په غزنی کې نه وي ده، یعنی غوی پوره په هوای نه لري. نو البته باید په هوای په ډیر لوی پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتی ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتی سکتور باید رفع کړي. دریم په غزنی کې تاسو پیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه ورسته کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره پخوا کې تثبیت کړي نه وو. نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه مري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوی ده، پخې کې باید دوی خپل پلان او برنامه خپل کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ورسی دغه خاصونه که څه هم ورسی کې ټاکنې سیستم ولا جنداس خو وتلی دي، ولی بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې د حساسیت افسته وي خصوصا په سیمه کې چې خلک ځان زیانمن بولي نو البته هم باید پوره کار وسیله مخور سره مشان سره چې خلک په ډاډ او اطمینان سره چې پروسه کې ملکانه وکړي خو نه خاصه د سینې چې دغه پروسه بایکاټ کړي نو دا موضوعات البته ډیر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشیدو
ازادي رادیو لوونه تروو
دوستانو لکچی پدې خبرونه کې مو ووریدل د سر موضوع کې مخکې چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې درې ورکوونکو د تقویتونو ملکنی بهیر نن په کابل کې رسمان پایل سو. دغه راز په غزنی ولایت کې بیا هلته د نوملیکنی عمومي نوملیکنی پایل سو چې همدا اوس سره د غزنی ولایت خزموش همکار حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون پر کرښه دی. له تاثیر څخه به پوښتنه وکړو چې هلته وضعیت څنګه دی. حبیب رحمان تاثیر کزما وزوري تاسو تخبرونه ته شرغ لاس ويم که تاسو په غزنی ولایت کې د دې بهیر په اړه د اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ چې څنګه پر مخ روان دی.
زیرا مننه په غزنی کې زه دا وخت د انتخاباتو د کمیسیون له مخې ولاړم. دلته د مدني ټولنو او ولسي خلک قومي مشران دیني علما او ځینې نور خلک راټول شوي دي. دوی د انتخاباتو د کمیسیون یا د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړو په خلاف باندې یو مظاهره کوي او اوس یې پرس کانفرنس روان کړی ده. خبرې مطلاتي غونډه روانه کړې ده. دوی پوښتنه لري چې په غزنی کې باید اول د ولسي جرګې او وروسته بیا د ولسمشرۍ انتخابات وشي. دوی ویل چې تېر ځل نه مصر دغه وعدې وشوي چې باید هلته انتخابات وشي خو بیا تر اوسه پورې شوي نه دي او زاړه وکیلان په ځای پاتې دي. دغه کومون یا په دغه ولسي خلکو کې د ځینو کومونو خلک دي هغه دا وایي چې دلته د یو قوم خلک حاکم دي یولس کسان د غزنی له ولایت څخه په ولسي جرګه کې دي او هغوی د نورو قومونو دپاره هغه ډول کار نه کوي څنګه چې پکار ده. نو تر اوسه پورې دوی دغه د کمیسیون دروازه هم تړلې ده او د کمیسیون چې کوم مشران دي یا دغه درایس نښنه دي هغه یا ولسوالۍ ته وړل کېږي او یا ځینو ساحو ته به انتقالېږي هغه یې درولي دي.
بله تاسو سه یو بل پښتنه ده چې لکه چې تاسو هم خبر یاست په تیرو انتخاباتو کې هم همدا مسله تقریبا رول درلود چې د غزنی ولایت ډیره ولسوالۍ نه امن دي په غزه کې د دې امکانات تقریبا محدود دي چې رای او مرکزونه پرانستل سي خلک د نوملیکنی وکي. اوس څنګه آیا دغه ستونزه ولا اوس هم لیدل کیږي؟ آیا فکر کوئ چې په دغه سیمو کې به د بهیر پر مخ ولاړ سي؟
ګوره د غزنی اتلس ولسوالۍ دي او له اتلسو څخه یا سقوط دي یا لارې بندې دي یا داسې دي چې مرکزونه یې غزنی سره وړل شوي دي. نو بځای د دې چې هلته انتخابات وشي نو هلته انتخابات ډېر ناممکن دي چې هلته وشي، ځکه چې ما اوس هم د انتخاباتو د کمیسیون له ځینو غړو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې موږ په 15 ولسوالیو کې انتخابات کوو. نو ما چې د درو ولسوالیو پوښتنه ځینې وکړه، دوی ویلي چې هغه ډېر ناامن دي. بځای د دې چې د دغه درو ولسوالیو پر ځای باندې د غزنی ولایت تقریبا 15 ولسوالۍ بلکې 2-3 ویسي د انتخابات کېدلی شي. نو دغه 15 ولسوالیو ته 15 ولسوالیو کې انتخابات کول ډېر ناممکن دي. خو بیا هم شاید یو حکومت ته چې زمینه برابره دي یو زیات سرتیري زیات امنیتي سرتیري دلته راولي او بیا دوی انتخابات وکړي. خو دلته ولس او د غزنی د دغه ټولو ولسوالیو خلک مایوسه دي. هغه وایي چې حکومت باید اول امنیت تعمین کړي، بیا د انتخاباتو د کولو ته زمینه برابره کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی ولایت کې د نوملیکنی د بهیر په اړه تازه جزئیات راکول. دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یاست، نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنی بهیر رسما پیل سو او دغه راز په غزنی ولایت کې چې ولسی جرګې پکې نه دي سوي، د دې لپاره هلته د دې ترڅنګ عمومي نوملیکنی کېږي چې د پروسه نن رسما پیل سو. په دې اړه نور جزئیات ازادي رادیو په خبرونو کې در سره شریکو. اوس به اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په دوبی کې درې سلويخت پروژې داوطلبۍ ته سپاري. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژو کې اووه ستر قراردادونه دي چې په هغه کې بېلابېلې برخې شاملې دي.
په هغه کې ماربل یعنی مرمر، ترورتین، سیمنټ، اتالک، په دې برخه کې هغه فرصتونه چې دي هغه به مونږ د طلبي تسپارو امیدواري لرو چې په دې برخه کې به مونږ د طلبي پروسو کې هغه د طلبان چې غوي علاقه مندي په دې برخه کې پانګونه وکړي مونږ بل هغه نه دغه د طلبي راټول کو به برسته لاغینه مونږ قراردادونو په لولا شو
نو موري ول دوی به بهرني پانګول وه سوي سو په افغانستان کې پانګونه وکړي د افغانستان سلور سلويخت سلنه وګړي د خوړول نه خوندیتوب سره مخ دي د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې ل دې عمله تر ډیره کلیوال سیمه اغیزمن دي
د دې میانه اگر د سطح ملي مارزیابي وکنیم بشتر با آدم مسئولیت فضایی روستانشینا و به تعقیب از او کسایی که در شهرها زندگی میکنه و کوچه ها با این مشکل بیشتر مواجه است.
تیر ورز در خوالو در خوندیتوب نړیوال ورز و او در افغانستان در کرنی وزارت هم وای چه در اونه پا دی برخه که یو لر پروگرامو نلری. او د کابل په شازده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر نه اویا افغانۍ اویا پوله یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1518 افغانۍ
مننه کوم لناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړم دوستانو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی شئ چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولې او یا په تکرار ډول واوري په تموده ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ مخکې ما تاسو ویلې چې په هلمند ولایت کې د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې تازه د طالبانو تر واک لاندې وي ولسوالۍ څخه بیرته لشکرګاته ګرځېدلې د خلکو د ژوند په اړه د خپل سترګو لیدلې حال د رسنیو سره شریک کړی دی د موضوع لرو وروسته به واورو مخکې تر هغه یو نړیوال موضوع ته ورځو امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګول او ایران وایي چې دا له ایران سره په خبرو کې د امریکا د نه صداقت ښکارندوی کوي عصمت سروان دغه موضوع تعقیب کړی ده اوس را سره په سټوډیو کې دی ترون صاحب خبرونه ته راغلی که اول اوریدونکو ته دا وایي چې د امریکا نوی بندیزونه د ایران پر کومو برخو دی او دا بندیزونه څونه مهم
مننه د امریکا اول خو به دا وایم چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړی دي امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولي چې پر ایران فشار راوړي چې د خپلو اتمی او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کشیږي امریکا له یوې مودې راهیسې ایران ته وایي چې په دغو موضوعاتو را سره خبري وکړه خو ایران خبري نه کوي ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتمی موافقه کړی ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري لیکن امریکا ټینګار کوي چې په دغه موافقې امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبري وکړي دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت او ورسره نه ډیر تړل شرکتونه پنهخه کوي د ایران په پتروشیمی تولیداتو کې د دغه کمپنیو ونده په سلو کې څلويشته او د ایران د ټولو پتروشیمی صادراتو په سلو کې 50 جوړوي د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران څوک سره تړلی دي د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوې ده په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران څوک د انجینری او اقتصاد مټ ګڼل کیږي د تیلو او پتروشیمی صنعت د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت لس پروژې منزور کړي چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي
بله ترمز ایران د امریکا د دغو نوی بندیزونو په اړه تر اوسه څه اقدام شوه دی
ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمی صنعت د امریکا نوی بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه دا هم وویل چې د امریکا د بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي
دغه زه ته مننه کوم سمات ساروان و چې پر ایران د امریکا له لوري د نویو بندیزونو په اړه حال راکو
ویوا لا لیبرتا او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم سوره
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو زموږ اخلاص د رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. مخکې تر دې چې د خبرونه دوام ته ورسو د کابل چا پر سپانو ته ورزو چې د افغانستان کې د جګړې په ټګر کې د بریالي توبونو یا د افغان ځواکونو پر لاستړونو باندې ځینې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه ورځپاڼې ناجیه صاحب یې کتلې دي.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې او د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو ورستۍ لسترولنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی بیا هم سولې ته باید کار وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له طالبانو په کراتو وغوښتل شول چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو طالبانو د افغان سیاستوالو دغه غږ ته مثبت ځواب ورنه کړ. خو په وینا تازه د دې ډلې ویان ویلي چې جنګیالي د اختر په ورځو کې په دفاعي حالت کې وو او د هیواد په کچه بریدونه نه دي ترسره کړي. د سرمقالې د لیکوال پاند کچیرته د اختر په ورځو کې دواړو لورو حکومت او طالبانو رسمي اوربند کړی وای، دا به د طالبانو او حکومت په ګډون د ټول هیواد په ګټه وای. د سرمقالې په پای کې راغلي که د کمکې اختر په ورځو کې رسمي اوربند ونه شو او بیا هم د خلکو وینې توی شوې، خوشنوونکې ده، خو غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د سولې خبرې باید جدي ونیول شي. انیس ورسپانی په خپلې سرمقاله کې لیکلي، طالبان د سولې په خبرو اترو کې تل د تیرستنې له ډیپلوماسۍ کار اخلي. د سرمقالې لیکوال لیکي په سیاست، ډیپلوماسۍ او نورو مهمو پیچلو مسایلو کې یو مهم اصل او نړیوال عرف دا دی چې دواړه لوري په خبرو او مذاکراتو کې رښتینی او صادق اوسي تر څو رواني خبرې او مذاکرې ښې نتیجې او پایلې ته ورسیږي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغان ځواکونو مېړانې ستایو. په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونو د کوچني اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت او ثبات ساتلو لپاره په پراخه کچه امنیت ټینګ کړ. کورني ځواکونه وتوانېدل چې په کابل کې د خونړیو بریدونو مخنیوی وکړي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي د افغان ځواکونو دغو لسر وړنو ترڅنګ دوی په فاریاب او نورو سیمو کې د طالبانو زندانونه مات کړل او د دې ترڅنګ دغو ځواکونو د غزنی خواجه عمري ولسوالي هم ونیوله. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه قرباني او هڅې باید وستایل شي او د هغوی قدردانی دی وشي. او اسلام ورسپانې هم د افغان ځواکونو وروستیو لسر وړنو په اړه مقاله لیکلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونه وتوانېدل چې د اختر په درې ورځو کې 15 تروریستي حملې شنډې کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه لسر وړنې په ګوته کوي چې دوی د پخوا په پرتله ډېر پیاوړي شوي دي.
له ناجیه صفیت خمنانم. دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت لکه چې مخکې مې یادونه وکړه د افغانستان کې د هلمند ولایت د سولې ولسی حرکت څلور غړي چې په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي وو، هلته یې د خلکو سره لیدلی دي. نو دوی د خپلو سترګو لیدلی حال په نن په هلمند کې له رسنیو سره شریک کړ. په دې اړه به زموږ همکار الیاس دایی چې نن دغه خبری کنفرانس ته ورغلی و نور حال را سره شریک. الیاس دایی خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې کانفرنس په اړه وویل چې د سولې ولسی حرکت غړو څه وویل د پیلمن کې د خلکو د ژوند په اړه، البته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې.
پرباجان کلمونه تاسو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
دغه مطبوعاتي کانفرنس د سلور وغه کسانو لخوا دایر شوی و چې وسلوالو طالبانو په لومړي سر کې د خبرو اترو لپاره د روژې په وشتم باندې د ځان سره په پنځه ویشتم باندې د ځان سره د مساکلا په طرف بیولي وه. دقیقا خبرې اقبال خیبر پیل کړلې، هغه وویل چې دوی د مشخص اهدافو لپاره تللي ول چې وتوانېدل ځینې په لاس راوي چې د هغې ځندې یو د دې ولسي حرکت محرکې ناول و چې طالبانو پرې شک کاوه چې د کومې استخباراتي شبکې پروژه ده یا د امریکایانو دا تور دولت د څومره وطن چې د طالبانو د پلانو سره چې خپل امر تاکلی و د سولې ورباند او بین الافغاني خبرو د شروع په اړه د حکومت او دوی نظریات واخلو او خپل طرح ورته وړاندې کړو. اقبال خیبر، غلام سرور غفاری، زمری او محمد نکزاد په دې کانفرنس کې په ګډه پر دې موضوعات باندې په تفصیل خبرې وکړې. وویل چې څو مشخص شانې په لاس راوړي دي او دوی دې نتیجې تر ورسېدل د طالبان سره په خبرو کې چې طالبان سولې ته حاضر دي، ما خپل مشخص شرایط لري. اوربان په اړه چې کله د دوی څخه پوښتنه وشول چې طالبان ولې تر ورځو کې ونه کړ، وویل چې د هغو د مذاکراتي پلازې څخه داسې خبرې ترلاسه کړي چې ګواکې که دوی اوربان وکړي نو افغان او نړیوال ځواکونه چې په هلمند کې په جګړه بوخت دي یا په افغانستان کې جګړه بوخت دي، هغوی به سا واخلي، وسابه شي او تر دې وسا کېدو اوربان وروسته به بیا تازه نفس سره جګړه پیل کړي. البته دا اقبال خیبر وویل چې د طالبانو د مشرانو او پلان خبره وه چې دوی ته یې کړې ده، ځکه یې اوربان ونه کړ چې امکان لري هغوی سا واخلي دا نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه دبندې جګړې ته ادامه ورکړي. دوی تر ډېره د خلکو سره په اړیکه کې څه پاتې شوي، ځکه چې طالبانو یوازې د مذاکراتي ټیم ته کړی وو، دوی د طالبانو خبرې کړې دي او خلکو ته د نږدې لیدو لپاره چې څنګه چې د حکومت په سیمه کې د خلکو سره کولای شو وګورو، هماغه د طالبانو په سیمه کې وګورو.
بله، ډیره مننه کوم الیاس. دا یو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه د اصول د ولسي حرکت د غړو د سترګو لیدلې حال را سره شریکي. دوستانو که تاسو غواړئ چې د دې موضوع نور جزئیات هم اورئ، د ازادي رادیو ویب پاڼه تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به په کابل کې د ولس په جیو د شتقېسه د خبرونه په دې برخه کې به د سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لاندیز وورو.
په غور ولایت کې مسؤلان وایي چې د وسلولو طالبانو په حمله کې 15 کسان وژل شوی دي. د والی ویان عبدالحی خطیبی پیشه تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. نن مازیګر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام دغه مسابقه د انګلستان په تونتن لوبغالي کې ترسره کیږي. د امریکا د خزانه وزارت د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړل. دغه شرکت د ایران مربوط دی. دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقه مذاکره وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای تر 1 مهلت ورکړ چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه وکړه، او د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. په همدغه ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو له 2 اونیو راهیسې د یاغانو پر آخري مرکز عملیات پیل کړي دي.
مننه کوم دوستانو چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. که چیرې مو د خبرونه نه یې اوریدلې، تکرار یې د ازادي راډیو پر ویب سایت اوریدلی سي په تکرار ډول، او هم راپورونه لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس د ژمنې سره سم د خبرونه دوهمه نیمایي ده، د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. د پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فيه همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي په روان شمسي کال کې د نشي موادو سره مبارزه د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتي پلان برخه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د هیروینو جوړولو یو لابراتوار ویجاړ شو. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د هیروینو جوړولو یو لابراتوار ویجاړ او یو شمېر نشه یي مواد، وسلې او مهماتې ونیول. په یو بل پیښه کې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې د درمل جوړولو پر یو شرکت برید کړی چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا جوړولو یو دستګاه د نشي یو لزره ګولۍ او 800 کیلوګرام نشي او کیمیاوي مواد نیولې دي. په لوګر ولایت کې د استوګنې په یو کور کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا رسنوي ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په خوشي ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 12 کیلوګرامه چرس نیول چې جنوبي ولایتونو ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې قاچاق کوونکي له لوګر ولایت څخه د افغانستان ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو د قاچاقو د لارې په توګه کار اخلي. په کندوز ولایت کې دوه کسان د مورفینو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کندوز ولایت امنیه قمندان منظور ستانکزی له رسنوی سره په خبرو کې ویل دوه کسان هغه مهال د دې ولایت په امنیتي کمربند کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول چې غوښتل یې 1 کیلو او 800 ګرامه مورفین یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. قغری ستانکزی زیاته کړ چې سکال تر دې مهاله نږدې 40 کسان د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي او بیا عدلي او قضایي مرکزونو ته معرفي شوي دي. او دونه وروسته په خداده چې د بدخشان ولایت پولیس په دې ولایت کې د قاچاق کوونکو او نشي موادو د خرڅونکو پر خلاف د ځانګړو عملیاتو خبر ورکوي. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسدالله محمدی وایي د بدخشان پولیسو د دریو عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشي مواد له تورانو کسانو سره یو ځای نیولې دي. په لومړیو عملیاتو کې چې په ارګو ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو زیرمه وشول 30 کیلوګرامه هیروین نیولې، خو د دې پیخي په تړاو څوک نه دی نیول شوی. پولیسو په دوه نور عملیاتو کې چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې وشول 320 ګرامه هیروین او دوه قاچاق کوونکي نیولې چې غوښتل یې دا مواد کندوز ته قاچاق کړي.
موسکا او تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دیال راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره مبارزه د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتي پلان برخه ده.
په ساحو کې چې هلته دښمن نفوس لري، هلته دوی په ټولو خلکو ته هلته سور ورکړی دی چې هلته کوکنار وکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې معتادین د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې څنګه برخه اخلي.
اختر په ورځ بس دومره جګر خونه ما چې کور بم ډیر یادیده.
دا چې نشد انسان په سترګو باندې کوم نه وړ اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر ملک الدین نجم سره مرکه لرو.
پردې پیدا کېدل په سترو کې باعث ځړندوالی ګرځي، هغه هم د دغه مخدره توکو زهرجنو موادو له وجې نه منځته راځي.
د عبدالرحیم په نوم یو معتاد وایي چې څلور کاله کېږي اختر په کور کې نه دی تیر کړی.
خلک اختر وکړو خپل کبل موبایل ډاټول
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ولی ژړې لورې څه خبره ده؟
جونې ملنډې را باندې وهي.
څوک ملنډې در باندې وهي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې بزګرو ته امر کړی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل پر روان شمسی کال کې ډېرې کوکنار په هوغو سیمو کې کړل سوي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. له همدې امله دوی له نشي موادو سره مبارزه په خپل نظامی عملیاتي پلان کې شامل کړې ده. په دې اړه امنیتي کارپوهان وایي چې تر څو چې دولت زراعتي سیمې له طالبانو څخه ونه نیسي، د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق سره مبارزه مطلوبه نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګرمو سیمو کې په داسې حال کې د کوکنارو نیخ و حل پای ته رسیدلی چې د دې ولایتونو د محلي چارواکو د سرګندونو پر اساس سخ کال دوی ته مرکزي ادارې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره هیڅ پلان نه دی ورکړی، ځکه نو د پام وړ ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه نه دي پاکې شوي. د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او طالبانو خلکو ته امر کړی چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. خاغلی رحیمی زیاته کړه دا مهال افغان ځواکونو خپل ټول پام د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې بریدونو ته اړولای دی.
پا
هغه ساحو کې چې هلته دښمن نفوس لري هلته دوی په ټولو خلکو ته هلته سور ورکړی دی چې هلته کوکنار وکړي د مخرب توکو پروسس وکړي تولید وکړي. په هغو اساس د امنیتي ځواکونو پالیسي همدغه ده چې د دښمن هغه عایداتي مرجع چې دوی ته تمویلیږي تجهیزیږي هغه به ټارګټ شي او له منځه ولاړ شي. زموږ په همدغه کال کې پلان هم همدغه دی له دې ترڅنګ چې دښمن پټنځایونه د دې ترڅنګ چې خپله د دښمن مشران او دوی غړي به له منځه ځي هغه مراجع او د مخدراتوکو تولید خونه به هم له منځه ځي چې دوی دوغونه استفاده کړي.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار مشر جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې نشه یي مواد له هغو دریو مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان امنیت او اقتصاد یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس افغان ځواکونو په تیرو شلو ورځو کې د 278 عملیاتو په نتیجه کې 323 قاچاقکونکي نیولي او د نشه یي موادو 45 لابراتوارونه او 2 زیرمې ویجاړې کړې دي. امنیتی کارپو محمد داغل مجاهد د افغان دولت د وسلواله مخالفینو د واک پراخیدل د کوکنارو د کښت ډیرې دوستر لامل بولی او وای په دې سیمو کې له کوکنارو سره د افغان ځواکونو د مبارزې ناکامي به د کوکنارو کښت نور هم ډیر کړي.
هلمند کې داسې تخمونه راغلي چې درې فصله کار ورکوي تا د افغانانو په توان کې نه دی. حتی د پروسس مواد د دې جوړولو مواد او دا پوډرو بدلول دا ټول د بهر نه راځي ځکه په دې کې غټې غټې دي په میلیاردونو ډالر په دې کې منافع دي. په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري باید د دې کښت سره سپینه مبارزه وشي او دا د بینې وشي. اما د مجموعي کې چې څو امنیت په افغانستان کې رانیسي سوله رانیسي ثبات رانیسي زه فکر نه کوم چې د مخدره موادو کښت زرعه تولید تورید او قاچاق د بینې وشي.
د سیګار وروستی راپور ښیي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې د تیر میلادي کال په پرتله پراخې سوي او دا سیمې ډیری په هغو ولایتونو کې دي چې هلته تاریخ کرل کیږي.
محمد ایاز سنکو چې د نشي موادو پر ضد مبارزې په اړه د کورنۍ چارو وزارت عملیاتي پلان په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېده چې په روان شمسي کال کې د نشي موادو سره مبارزه د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتي پلان برخه ده. اوس پر دې موضوع بحث کوو چې معتادین د اختر او نور خوشی په مراسمو کې څه ډول برخه اخلي. ارواپوهان وایي چې د روغ انسانانو ذهنونه له خوشیو، اجتماعي اړیکو، خپلوان او ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله له مینې څخه ډک وي. په تېره بیا د اخترونو او خوشی په نورو مراسمو کې خلک ډیر خوشاله وي، خو کله چې څوک په نشو اخته سي ټول اجتماعي، دینی او فرهنګي ارزښتونه یو په بل پسې له ذهن څخه وځي او ځای خفګان او یوازیتوب نیسي. په دې اړه محمد ایاز تر نک راپور چمتو کړی چې فرشته غنی وړاندې کوي.
جوړ په خیر، مبارک مبارک د اختر مبارک سوي.
اختر دی، خلک خوشاله دي او نوی جامې اغوندي، د خپلوانو کره ځي او پلرونه خپل اولادونه په غیږ کې نیسي. خود غربان 15 کلن سرتاج له 15 کلو راهیسې کوټه نه دی تللی او په اخترونو کې د خپل اولادونو او خپلوانو لیدلو او خنداګانو څخه به برخې دی. سرتاج د رختون ځنګړی سره کالی اغوستي، د ناروغي په بستر پروت او په رګدیدلې غګوای تر نشي مخکې مژوند خو موټر می درلود او لخپل کورنۍ سره به می په ګډ اختر په خوشاله تیره وو، خو اوس نشي هر څه را څخه اخیستی دي.
کله چې پنځه شهر اغلونه یارونه دوستو خاطر ته نږدې ترين دوستو موږ نه لاس واغست. کالی بم خیرن ول په بدال به ول چا بخوا کې نه پری خودلو په ډیران بناسو بیخی د سی ځان نه بشرمیدلو چې موږ د سړی سره څنګه مخ شو. اختر په ورځ بس دومره جګر خونه ما چې کور بم ډیر یادې ده ما بش دا نور ما شمار دل د دوی باندې وی کالی ول خپل ما شمار ته ډیر خپه کیدم چې دوی به څوک نه ځي نه به نه ځي دوی بچا ته ورځي چې اخترون بارکی به ور سره وکي ما ته به خیر جړه راغله.
ارواپوهان نشه و ذهنی ناروغي بولی چې د نور وجود په پرتله پر ذهن ډیر نه وړ اغیزې کوي. ارواپوه هارون توپان وایي چې کله نشه د انسان په ذهن کې ځال جوړ کړي بیا یې د اخترونو او خوښیو فکر لسره وزي او یوازې په دې اړه فکر کوي چې د نشه یي موادو پیسې څنګه ترلاسه کړي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي هغه موتر شوی، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هغه مواد مخدر د ترخم لاس ته راوړي. مثلا روابط اجتماعي کې خپلوانو کرا مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کرا تلای نشي ټول د دې مخ کې د دې بخش ځایونه د ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دي. یو مت تاسو ګور کې دا باید نه جامع واغنی اختر کټول کړل شي نه د چې کې یو زوړ بوجي پلاس کې د ګرځي په کوچو کې د قوتيان د هنه شاین ټول چې لپاره چې مواد مخدر لاست راوړي.
خو له دې ګوښتوب او بدمرغیو څخه د وتلو لاره هم شته چې هغه د نشي پریښودل دي. د میدان وردګو ولایت محمد جان چې اوس یې نشه پریښي رنګي تازه شوی، پاکې جامې اغوستي او په یو روغتون کې کار کوي، وایي چې زه ایله اوس د ژوند په خوند پوه شوم، داسې فکر کوم لکه دې دنیا ته چې نوی راغلم.
کله چې زه محتاط وم اختر مې بالکل خراب و، نه به په اختر پوهېدو، نه به په کور باندې پوهېدو، نه به په اولاد باندې، په هیڅ باندې به نه پوهېدلو. اوس چې جوړ شوی یم، کار کوم، نو هر څه مې ګلی ګلزار دي. اوس زه په ژوند پوهېږم، په خپل خپلوان پوهېږم، په اولاد باندې پوهېږم. د دې اختر په شپو کې کوشش کوم چې ماشومان ته ښه جامې وکړم او خپل ځان ته په مغوره کم دید ښه میوه برابره کم، د سیالانو سره ځان برابر کم، خپلو خپلوانو کې ورشم عید مبارکۍ ته. څومره د دنیا رواجونه دي هغه د خپلو خپلوانو سره ټول مې راپزړه شوي دي.
له اولادونو او خپلوانو سره د خوښیو او اخترونو په ورځو کې ګډون، ښه خواړه، پاکې جامې اغوستل او تفریحي ځایونو ته تلل هغه اجتماعي ارزښتونه دي چې د انسانانو خوښي څو برابره ډیروي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې څه د پاسه 2 لک کسان چې په مستقیم ډول نشي مواد کاروي، خپلې ټولې خوښۍ د نشو قرباني کړې دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان پر سترګو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. د طبي ډاکټرانو په وینا کې څوک په پرله پسې ډول نشه وکړي نو سترګو ته یې زیان رسیږي او ان دا چې بیخړندېږي. دا چې نشه د انسان په سترګو باندې څه ډول ناوړه اغیز کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي او کوم نشي مواد انسان په سترګو ړندوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر ملک الدین نجم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په سترګو باندې څومره ناوړه اغیز لري.
دا کوي چې په لنډمهال کې د سرکو ته سوزش مې سره وړي. لا څوک چې دا مواد استعمالي فکر کوي چې په سر کې چې ګرځي لکه خاورې په سر کې پراتی وي، شکه شکه کېږي، سوروالی مې سره وړي. چې تا کوي چې وخه په صورت دایمي لسترګونه بنده کې، دا لنډمهال اغیز دی. خو مهال اغیز یو په نامه دی هغه یادیږي یو وی اچ ورته وي. په سر کې چې کوم ساختمانونه موجود دي هغه التهاب سره مخامخ کېږي. چې دا التهاب باعث دی ګرځي چې دید له لاسه ورکي او دید خراب پسیه. بیا په هغه وخت کې که ډیر دی مصارف مو کې بیا هغه ګټه نه لري. خپل د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې. سیدا کلستر کو ته داخل سي وایست دی ګرځي چې دغه مخدره توکي چې په نامه دی ټوکسین یادیږي، لا زهرجن مواد دی په خپل ستر کې جذبي او دی وینې په واسطه بنې د سترګو نور برخه ته ورځي. لکه د سترګو شاته سي شبکه ورته ویل کې یغل ته ورځي او غل ته بایس خرابوال دی شبکه ګرځي. شبکه وظیفه په سترو کې داده چې دیت تامینایي دا په مرور زمان د سترګو شبکه تخریبوي. او غل ته یو ساختمان ده چې په تبابت لا ډاکټران د سترګو غته مکولا یادیم. عوام خلک غته وایي د سترګو ګروپک کله چې دغه مخدره توکو زهرجن مواد ته ورورسي شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي، کمیږي بل اخر بایس رندواله کیږي. او هغه رندواله دایمي رندواله دی د یو او بلې داده چې کله د مخدره توکي استعمالیږي هغه ټوکسین مواد ل زهرجن مواد مخدره توکو په وینه کې جذب سي. پیغچ کې یو ساختمان بل د سترګو په نامه د لنس یادیږي چې هغه و
وسیله دی بینایی ده خپل دغه پروتینونه دغه جوړ سوی ده دغه لنس او دا مواد زرجن چې کله پروتینو د سترګو ته ورسی هغه ته بیا پرده پیدا کیږي دا پرده پیدا کیدل په سترو کې باعث ړندواله ګرځي هغه هم دغه مخدره توکو زهرجن مواد لوجینه مېسر دي هغه خويندې چې حامله دي حامله لري هغه مخدره توکي استعمال یې غوته باید یادوري وسی نه تنها سي دغه خپل وجود ته zarar رسي دغه مخدره توکي چې په زهرجن مواد په وینه کې په دوران کې وي دغه زهرجن مواد وینه له دوران طریقه یو ساختمان د په داخلي وجود کې پلاسنتا یا دغه هغه پلاسنتا د مور او د ماشوم په منځ کې رابطه ساتي دې پلاسنتا له طریقه دغه مخدره توکي ورزي ماشوم ته چې هغه ماشوم په کله سمګه ماینه کوي سترګې پلیټیر سترو مشکلات سره مخامخ دي سي ړندوالي بیا په سالو کې به 90% بړند دنیا تر ازي
ولی نشه پر سترګو ناوړه غیزه کې علت یې
دا مواد کې یو نوو ماده ده چې هغه په نامه دی تترا هایدرو کانابینول په نامه یادیږي دا ماده یو زهرجن ماده ده او دا زهرجن ماده ډیر په اسانه طریقه په وینه کې جذبیږي دا خپل دود هم کیمیاوي مواد له دا زهرجن مواد سوځل کیږي هر څه چې وسوځل سو دغه نه دوک مې سره زی نو دا خپل دوک هم باعث دیږي چې سترګو باندې منفي اغیزه وکړي
دا ناوړه اثرات له معتادینو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي
هر هغه څوک چې مخدره توکي استعمالوي لند محاله هغه چې کی هغه کله چې د خپل مخدره توکي بند کی او استعمال نه کی پر هیڅ ورو کی لریواله ترو کی سترګې بیرته په عادي حالت باندې راسي خو د محاله هغه چې یو وی اچ ورته وایي چې هغه یو وی اچ یو کلمه ده په توبه د سترو کی التهاب د سترګو مې چې په سترو کې چکم ساختمانونه موجود دي هغه التهاب سره مخامخ کیږي دا په مرور زمان باید نابینایی ګرځي یعنی سترګې ړندېږي د تللا سور کی محال عغیز اکثرا باعث نابینایی کردیم
آیا طول نشی پرسترگو یو دول ناوڑا عغیز لری او که زینی لگا و زین دیری
که دیسی شراب لالکول دیر زر یو سترگ رنده کی خوصا میتایل الکول دا که ویسی باعث رندوال یو گردی دفتن که دیسی پتسلول ویساد که یو شخص خپل دیر لاسور که دیسی در رندوال دایمی وی کم مواد چی نشه دوام داره دی دیگه عقیز خطرناکتر دی لیاغ مواد نسی مشن نشه 15 میلیارد دی لس دقیقه دی لا 15 لس دقیقه دی
بکم عمر که نشه دی انسان پسترگو دیر ناوڑا عقیزی لری
چې څومره زیات وخت نیسی مثلا کلونه وخت نیسی دیغه د عغیز ډیر خراب عغیز دی او دایمي عغیز دی او سترګې له بینه ځي سترګې خرابې کې دید خرابې نو د اثرات په ځوانانو کې تقریبا کم دی وجه امداد چې مقاومت وجود زیات وي خو د ځواني مرحله نه وخته دی وجود مقاومت چټیږي کمیږي نو توکسین له د زهرجن مواد ډیر په اسانۍ توګه باندې په وجود باندې تاثیر کوي او وجود ضعیف کوي
ځینې وخت پر رسنې کې د شراپورونو خبره سوي دي چې ځینې شراب دي چې هغه درلندې لو لامل ګرځي دا خبره څومره سمه ده او ولي څوکلندوي
میتایل الکول هغه الکول دا خطرناک الکول دی چې کله په وجود ته داخل سو په میده کې دا جذبی او د وینې له طریق دا چې اعصاب ته ځي او اعصاب چې خپل سترګې یو وسیله ده د بینایي هستی وظیفه د خپل بینایي لاندې خپل دید د اعصاب پورې ارتباط لري څوک چې الکول وڅ کې د غدې میده له طریق ډیر په اسانه طریقه باندې جذب شي دوران کې کله داخل سو مغز ته ورسی بیا خپل له مغز نه اعصاب بندل راغلي د پسترو کې دا په نامه دی اپټیک ډیسک یا دیګی لاج دی اعصاب بندل په سر کې دی دا کله سال ته ور داخل سو په دغه کې بیا اعصاب وچوالې مې سره ورې چې که دغه اوس د اعصاب وچوالې په سر کې ډاکټران ته اپټیک اتروفي وایي نو دا الکول د سترګو اعصاب دا وچوي او بل اخر شخص رندي
د انسان پر سترګو باندې د نشې د ناوړه غیزو پاړم له ډاکټر ملک الدین نجم سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکا ورېده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی سلرویشت کلن عبدالرحیم د کندوز ولایت اوسیدونکو دی د مخکې آشپزی کول خواته کاله کې چې شش کوي دی وای چې څلور کاله کې د اختر د خوشوي لپاره کورته نه دی تللی او له کوره د باندې تشن اسمان لاندې شپې سبا کوي دا چې عبدالرحیم په اخترونو کې څه کوي او له دې عمله څومره ځورېږي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
اصلا شغل مې قبلا آشپزی و د هوټل کله مې چې د هوټل کاروبار پرې خو د بیاس کړی ته لاړم اسکری مې کوله بس نو نه عسکری حالت نه و چې اساسه په موادم غخته شو تقریبا د 15 کاله کې مې کارتون خوابم بیرنه
پیرن اوس پیدا گری کو بس خپل عمل پیسې پیدا کو مور خو دا خبر شوم چې درې کاله کېږي او پلار ډېر قریبا اتلس اولس کاله کېږي وفات دی کله چې د مور مرګ خبر شوم مثلا که د دوی مس کول تصدیقي شومه تصدیقي پسې شیشې ته هم شروع کړل سسه به سم دا چې عمل هم ډېر پورته لاړو تر اوسه هم شاید په ما څو خبر نه اوسېږي شاید وایي چې مړله قبل ہم جوڑو ما مثال خو تا خپل سنگار منگار پسې وګرځې د خپل آرایش پسې وګرځې دو چیرې به چې خپل چې مثال ته خمه خمه میزان سوال به غټان ته وتم بلغن نه بس ګرځېم چیرې به چې دوست رفیق ته ورته په اکثر کې بهترین لباس به ما وس سنا بوت برا تا به ما وس خوشی بوتې پکې ګرځې چیرې به چا وایي چې میلې ته ځو ته زه آماده وم ما پاس بل څوک نه چې لمانه به وګرځې نو خو چې کله په عمل اخته شوم نو یار څه پاتې شو بس کشکې زما خپل فامیل سره وای کشکې خپل دوست رفیق سره وای ان اختر په منځ کې یا په مثال اختر مبارکې کې په دې حالاتو کې په کورو ګرځېدلو کې په دغه حسابو کې باید سړي دا رقم احساس ورځي چې هغه مهربان کې وای خو به دا څلور که پنځه کاله کېږي چې زه له کوره لرې یم مثال نه دوست سره رسېدلی شم نه کالي شته نه سم ژوند کول شته لاړ شي نه پسماندګۍ دی غریبان دا د وا تختره کېږي چې نن ته د کور ځم نشه ډېر وجود کې تغییر راوسته څنګه چې کوم وجود زما قبلا نه اوس هغه نمایي وجود زما نه شته کله چې عملیان شلو نو فقط د دې تکدو کې وشي زمونږ د عمل پیسې پیدا وکړو خلګو اختر به کوم خپل کبل مبال ډټولو بس کبل ټول که خرج هم خپل عمل ته بورغل عمل بم شو کې بس یا به په کوم مشغل نه ناس یا به کوم پلان نه ناس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سده چی ګلالي په جړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې جنو پیغور راکړ دا چې ګلالي ته ولې جنو پیغور کړی اصل کې صدا سده او ورسته به سپې شسی دا به په ډرامې کې واورو
خیر
دی لوری مجاړه
جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی په خپل مابین کې یو د بل ملنج سره وی
ولی باندې ژړما دا خو یو ورځ نه ده هر ورځ نه کې ملنډ را باندې وی
خیر دی اوس مو ژړه دا دومره خبره نه ده
ولی دومره خبره نه ده سم ته دورون جن پښه نی وی کالی غوړم
سلیم اوروره ګلالی سم خبره کوي زه ډیر بد مرغه یم په تو نه کې کوند سوما ټول سر می د دې لپاره سپین کړی نه یو زوی به می ځوانسي ما ول ما ولور به می وساتي خبره نه ما چې زوی می پوجر کیږي او بیا موږ واسي پریږدي
بس نو نصیب بده دغه سو
اوکې نصیب می خور دی اولادونه می څومره په زحمت را لیکل نور خوشاله خو می ونه لیدل پختر کیم په غمخته یو
خیر دی خورې مژړه خدای به پیدا کی
ولی به نشاړه یو کاکی چې زما زمي ورکني می خدمت کو ژوند ته کې نست
خیر اوس جړه بس کا را بشي صبر وکا
څنګه برشي
زه درته پیدا کوم
ته څنګه پیدا کړې
بس خپل وس کوم نو
وس خمو ټول کړی دی تم دې را سره ستړي سي خو دې سره کې نه دی مانم سوي
ستا خبره سم ده چې ډیر پسې وګرځېدل خو اوس یې مالک سرک پیدا کړی دی
رښتیا زما سوي چیرې دی
په دې نه يم خبر چې چیرې دی خو دغه پوډری ادرس مې پیدا کړی دی چې د به یو ځای پوډر ور سره وهل هغه پوډری ته به ورشم ګوندې چې په پته په لاس راکی
ته ورشه وروره یو معلومات یې وکړه زاره مې وچاودله کونډه شو زما دا یو ځای لرم بس
سما د خوري دا دې ام دا اوس ورزم زوانه وا زوانه
با بیا څوک د چزم په نشه کې نه شوهي وای څه نه راته وایلا
ما یو پښتنه کوله
وایا د څه پښتنه درانه کوله
ما ویل ته کمال یې.
او زه کمال یم، وایا زما سره څه کار لرې؟
جمیل خو ستا انډیوال و که نه؟
او جمیل خو مې سو کالو انډیوال و.
زه د جمیل ماما یم. جمیل دا یو کال کېږي چې کور ته نه دی راغلی، د کور د روزۍ بل څوک نه لري. ما ویل کیدای شي تا ته درک در معلوم وي، مور بیچارګۍ پسې لیونۍ شوې ده.
ریښتیا ته د جمیل ماما یې؟
هو زه ماما یم.
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس.
ولې په جمیل څه شوي دي؟
جمیل د خدای وبخښي.
ولې په جمیل څه وشو؟
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو.
څه شی ځواني مرګ شو؟ څنګه ځواني مرګ شو؟
زه او ده یو هفته مخکې د شپې له خوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پوډر مو وهل.
ښه نو بیا څه وشو؟
په دې وخت کې سیل راغی، ما ځان را وویست. ده ته مې نارې کړې چې هله پورته شه، سیل راغی. خو دی ډېر نه شو، له ځایه نه شو پورته کېدی. ما هم دومره وس نه درلود چې په شای کم او له شیلې څخه یې را وباسم. په رڼو سترګو مې ورته کتل چې سیل یوړو.